په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ مو تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه د مشال رادیوي مجله او سروې راوړې دي. خبرونه به له احمد الله اورو.
نمړه د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا د بردیر پولیس وای د نه هوتنو وجلو په تور یې څلور تنه نیولې دي. سپینه ماڼۍ وای په کابل کې د اگست 18مې بریټ په تیر وطنه شوه او د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخ دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د بردیر پولیس وای پرونی د جرګې پر مهال د نه هوتنو وجلو په تور څلور تنه نیولې دي. د دیر پولیسو ایس پی فرمان الله بیگا مشال ویډیو ته وویل چې وطن په ډزو کولو تورن نامزد شوی وو. دوی څلور نیولی او د پاتې دریو لټون روان دي. دا له هغه وروسته ده چې د ستمبر پر شلمه د بردیر په براول بانډګۍ سیمه کې د ځمکې په سر د لانجې هوارولو لپاره په وربلل شوي جرګې ډزې وشوې. په دې ډزو کې نه تنه وجل شوي او شپږ نور ټپیان شوي ول. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا وجل شوي فریقین نه بلکې ټول مرکچیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې خکیل مهم کس یې وجلې دي. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال ویډیو ته وویل چې د صفی الله په نامه دا کس یې د میرعلي په موسکی کې وجلې دي. د امنیتي چارواکو په وینا صفی الله د موسکی سیمې اوسیدونکی وو او په هدفي بریدونو کې لاس درلود. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور مشال ویډیو ته وویل چې پر صفی الله د ترهګرۍ یو شمېر مقدمه هم جوړ شوې وي. سپینې ماڼۍ یو وار بیا وویل چې په کابل کې د اګست 18مې بریټ په تیروتنه شوی او امریکایي یو غمجنه پیښه بولی. د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکی پرون په خبری کانفرنس کې د کابل د اګست 18مې بریټ چې په تړاو کې لس افغان ملکیان وجل شوي وو له څو پر لپسې پوښتنو سره مخ شوه. د ایوې پوښتنې په جواب کې نوموړي وویل
This was done in error.
دا بریټ په تیر وطن شوای. سیړنې برواني او ولسمشر تریم لا تړ کوي. دی یو انسان، دی ولسمشر او دی یو داسې چا په صفت چې هم د رهبر او هم شخصي له لاسه ورکول تجربه کړي، دا ورته یو تراژیدي ده. دا د دې مسلې د چټک او کره سیړنو پلوي کوي.
د امریکا د فوج د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی تیره اونۍ ومنله چې امریکا د ډرون د بریټ په تیروتنه کړې او ملکیان پکې وژل شوي او د بریټ په تړاو بخنه وغوښتنه. طالبانو په پنشیر کې په ډلهیزه توګه د خلکو د وژلو راپورونه رد کړل. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون مشال ویډیو ته وویل چې د پنشیر نیولو وروسته چاته یې زیان نه دی رسولې. د نوموړي وینا وه چې د طالبانو غړو په پنشیر کې له خلکو سره بیلابیلې مرستې هم کړې دي. تر دې مخکې د ملي مقاومت جبې ادا کړې وه چې طالبانو په پنشیر کې په ډلهیزه توګه خلک وجلې دي. د بشري حقونو ځنو مدافعینو هم مخکې طالبان تورن کړي وو چې په پنشیر کې یو شمېر خلک وجلې دي. پنشیر د افغانستان وروستی ولایت و چې د طالبانو تر ولقې لاندې راغی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ګبرسوس ادنم ویلي چې د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخ دی. نوموړي دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یو آنلاین کانفرنس ته وکړه او ویل چې طالبانو له مشرتابه سره غږېدلی چې په څه ډول افغانانو سره روغتیایي مرستې وشي. تدروس چې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرانو او تمویلونکو هیوادونو د استازو په 950مې شورا کې په آنلاین بڼه له کابل غږېده د نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې د روغتیا د نړیوال سازمان کلک ملاتړ وکړي څو وتوانېږي د خلکو ژوند وژغوري. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به په شفافه توګه ویشي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وروسته له هغه کابل ته سفر کړی چې دغه سازمان د ستمبر میاشتې په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د بودیجې د نشوالي له کبله شاوخوا 2000 کلینیکونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. او د انګلینډ کرکټ بورډ پاکستان ته د خپل نارینه او ښځینه لوبډلو له لیږلو انکار کړی دی. د ادارې پرون اعلان وکړ چې د زیاتیدونکو امنیتي اندېښنو له کبله خپلې لوبډلې پاکستان ته نشي لیږلې او پر دې له پاکستانه بخنه غواړي. ټاکل شوی وه چې د انګلینډ د کرکټ نارینه او ښځینه ملي لوبډلې به د اکتوبر پر 11مه پاکستان ته لاړې شي. دا له هغه وروسته ده چې د نیوزیلینډ لوبډلې د ستمبر پر 11مه په داسې وخت کې د امنیتي اندېښنو له کبله په پاکستان کې د لوبو انکار وکړ چې پر همدې ورځ به یې په راولپنډۍ کې لوبه کوله. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه د دې اونۍ په پروګرام کې چې په تکراری توګه به تاسو ووري پر پښتني ادب پر امریکا د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر د 11مې تر هغه بریدونو اغیز وتا کتنه شوې ده. خبرونه نجیب عامر جوړ کړی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې غنه کې له ډاکټر محب وزیر سره پر دې موضوع غږیږو چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نیټې پیښې پر پښتو ادب څه غیر پرې باسل دي. محب وزیر پر دې موضوع یو سیړنیز کتاب هم لیکل دي. نور سره پاتې شي او واوري چې په تیرو شلو کلونو کې کومې کیسې په افغانستان کې د نن او د افغانستان نه بهر په نور نړۍ کې مخې ته راغلې دي. ډاکټر محب وزیر صاحب ډیر مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي. په سر کې به زده تاسو کوم چې تاسو نه چې د 2001 کال د سپتمبر 11مې نیټې پیښو زموږ په ادب باندې تاثیر درلود کنه؟
دا څنګه چې زموږ پښتو ادب چې موږ ګورو یا سیدو نو یقینا چې د ډېر وخت راځي زمون پسیما د جنگ او د جدل او د یو د بحراني حالات او یو کیفیت ته یو تیریږي. د غینا عام وګړ هم متاثر دي، د غینا شاعر ادیب هم متاثر دي. نو دا ټول سيزونه چې کوم دي دا زمون د ادب برخه جوړيږي په سناسه شکل کې کومو غوړي خصوصا د اویای ملاسي جنه پس دا صورتحال دے. نو مونږ یو خدا خبره چې لکه دا کم ادب د 9/11 نه رستو دی او کم ادب د 9/11 نه مخکې دی دا واقعي یو ګران سوال ضرور دی، ځکه چې دا ټول موضوعات د دې دور د 1300 کالو موضوعات تقریبا یو شان دي. نو د دې بیلواله مشکل دی. البته مونږ به دا ګورو چې کم کتابونه د 9/11 نه رستو راغلي دي، کم مخکې چاپ شوي دي، هغه هم زمونږ د پاره د بیلتون یوه وسیله جوړېدای شي، یا مونږ د شاعرانو ادیبانو بنیادی چې کم د دې د شاعرۍ هغه جوبن دور دی یا د ادب د تخلیق کولو هغه ځوانۍ دور مونږ ورته ویلی شو، یا د جوبن دور ورته ویلی شو، یا د عروج دور مونږ ورته ویلی شو. مونږ هغه ګورو چې هغه د 9/11 نه مخکې دی یا هغه د 9/11 نه وروسته دی. نو په دا یو تناظر کې هم مونږ د دې بیلتون یا بیلوالې کوو.
ډاکټر صاحب زمونږ په سیمه کې خو جنگ د سپتمبر د 11مې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نه مخکې دغه جنگ پل شوی، بلکې شل کاله لا مخکې پی تیر شوی. نو زمونږ په ادبي نړۍ کې چې د جنگ په موضوع فنپاری جوړیږي یا څه لیکل کیږي، نو لیکوال شاعر یا خبریال خبره له کومې نیټې نه شروع کوي؟
زمونږ ډېری شاعران داسې دي لکه مثلا رحمت شاه سایل به مونږ واخلو چې هغه د 9/11 نه وروسته هم هغه شاعري کړې ده، بلکې کوي لګیا دی. خو د رحمت شاه سایل د عروج دور چې کوم مونږ د 9/11 نه مخکې وینو، نو هغه حوالے سره مونږ د رحمت شاه سایل هغه د فکری چې کوم مقام دی، چې کوم عروج دی، چې کوم جوړښت دی، چې کوم تشکیل دی، هغه مونږ داسې یو مخې د 9/11 سره نه تړو. البته دا دي چې داسې واقعې کاغه په شعر کې ذکر کړی وي، کاغه په افسانه کې ذکر کړی وي، کاغه په بل څه لیک کې ذکر کړی وي چې هغه واقعې د 9/11 نه وروسته مخې ته راغلي دي. نو ظاهره خبره ده بیا خو هغه د 9/11 په دغه کې مونږ تړو. باقي د 9/11 اثرات خو یقینا چې زمونږ په شاعرۍ باندې، زمونږ په افسانه باندې، زمونږ په ناول باندې، ایون چې زمونږ په تنقید باندې زمونږ په تحقیق باندې موجود دی شتا دی په افسانه یہ ډیر زیات اثرات دی او خخکارا دی چې پاغه کې مرحوم طاهر افریدی افسانه دی پاغه کې دے نورالامین یوسفزی افسانه دی پاغه کې د فاروق سرور افسانه دی پاغه کې د زرین انزور افسانه دی پاغه کې د زمونږ نور چکم افسانه نگار دی پروین ملال افسانه دی نو دا ټول او دا سه نور کسان دی چې هغه نمونه اوس فیرس نه جوړم نو هغه موجود دی دارنګ په ناولونو کې لکه زو ناولونه ز بار بار ما په سو انټرویوګانو کې دا ذکر کړی دی چې وګما سبا چې کوم ناولونه دی یا د طاهر افریدی تربوزک دی یا مثلا د فاروق سرور ساګوان دی یا دا د سعد الدین شپون د رشتی ناولونه چې کوم دی یو دوه دا ناولونه دی داسې نور ظلمو ناول نگارانو کې خو یو شمېر ناول نگاران داسې راځي چې هغه دا دغه کړي دي ناولونه په دې پیښه باندې لیکلي دي
وای زمکاغه سوځي چې اور په بلوي نو د تیرو سو لسیزو جنگونو پښتانه او افغانان تر هر چا زیات ځپل آیا که جنگونو موږ بې کوره بې اوره او بې شتمنه یو کړو خو ادب را تغنی کنه
زدا سے گنم چې تاسو چې کومه خبره کوي چې لکه زمون ادب یا غنی کو یا ادب یشتمن کو لکه اوس ادب یو داسې سیز دی چې هغه چاله ډوډۍ خو نشي ورکولای هغه د چا د ژوند د اسانه کولو هغه چکم لکه فوری یا سملاسی چکم سبب نشی جوڑے دلائے نو ادب خو غنی کو خود چکم ددی په بدل کے کم افغان پختون افغان تک میں دردناک صورتحال سرا مخش کم تکلیفون سرا مخش کم غمیز سرا مخش کم زور دل کوم وزور دو کوم داس ستونز پاتې نشو چې د پښتون افغان هغه سره مخ نشو نو ما په خیال دا د هغه په بدل کې ډېر لوی نقصان دی چې ګانی زموږ ادب ورسره غنی شو او ظاهره خبره ده دا خو صرف زموږ ادب نشو غنی بلکې چې زموږ ادب دومره غنی شوی هم نه دی دا که په یو بل کام داسې کړه مې داسې ستونزې داسې تکلیفونه داسې یو لویه غمی چې تېره شوې وي د هغې ادب به پته نشته چې کوم ځای ته رسېدلی وو بالکل یو نړیوال ډامیننټ یو حیثیت به حاصل کړی وو خو پښتو ما مخکې ذکر وکړو چې د پښتو ادیبانو شاعرانو چې کومې ستونزې دي شاید هغه وجه وي چې موږ هغه رنګ ونه کړی شو خو به هر حال ادب یې غنی حکم خو د ډېر په ډېر لوی قیمت هغه قیمت ما په خیال ډېر لوی وو او زه لکه د شتمنۍ کېدلو د ادب د شتمنۍ ته د ادب د غنی کېدلو ته لکه دومره خوشحاله نه یم څومره خفګان چې زه د دې پښتون افغان وطن په دې غمی ځبان دی
په افغانستان او پاکستان کې کوم پښتانه یا د نورو ژبو لیکوالان یا شاعران دي چې په ځانګړي ډول د 2001 کال پیښو نه پس مخ ته راغلي حالات په خپلو ناولونو لنډو کیسو یا نظمونو کې انځور کړی دي
د 2001 نه پس ته د دې پیښو نه پس ته وکی چې ډېر شاعران ادیبان په افغانستان او پاکستان کې داسې شته چې هغه مخ ته راغلي دي یا غیدا کار کړی دي خو هغه پر دمر لوی داغ سره دی په لوی شمیر دی چې زه به داغ فرست اوس دلته تاسو ته مرتب نه کړی شم خو ما په خیال دا بغیر د شکو د شو بینه دا خبره سړی کولی شي چې ډېری شاعران مختلف ده چې دا اوس که تاسو ګورئ که نه د 9/11 تقریبا شل کاله پوره کیږي په شل کاله کې یو ځوان چې کوم دی هغه یو ماشوم چې کوم دی هغه زلمیتوب ته رسی نو ظاہر خبر ادا اگر چې ظلمی توپ ترسی نو هغه تخلیقی عمر خوم دغه شل کله نه اتلس کله نه پستا تخلیقی عمر شروع کیږي نو هغه به مخکې ترغلی بی بل دادی چې د 9/11 روس مخکې کسو داسې شاعران وو زمونږ سره داسې ادیبان وو چې هغه شاعری خو کوله خو ما چې مخکې کم ذکر وکړ چې هغه د جوبن دور دی هغوی نه وو د هغه د عروج دور دی هغوی نه وو نو هغه سیز چې کوم دی دا د 9/11 نه پس راغلی لکه زه به د کوزه پښتونخوا کې تاسو ته ذکر وکړم چې ممتاز ابرکزی دې نه مخکې هم شاعري کوله خو د 9/11 نه پس دی هغه د چې کوم د شاعرۍ زور وو هغه مخې ته راغلی داسې کیسره پرېږدي به زه تاسو ته وښایم او داسې ریاستنی به یې ون چې زه تاسو ته وښایم داسې زمونږ نور یو شمېر کسان چې کوم دی دا تاسو په خپله چې کوم شاعري کوئ یا مثلا افغانستان نور ډېر ظلمی شاعران داسې شته چې هغه مونږ په دغه دور کې چې د 9/11 نه پسته دی هغوی د شاعرۍ زور مخې ته راغی نو دا ډېری شاعریانې مخې ته پیدا کړي دي راوستې دي د حالاتو چې دغه غمیزه یې په ادب کې هم په شعر کې هم په فکشن کې هم ځای کړی.
ډاکټر محبوب وزیر صاحب زمونږ لخوا د 2001 کال لپی خورس ته مخې تراغلی ادبیات په نړیوالو ساسو په خیال خرسیدای شي زما مطلب د کوښ باړل شي
سو پر چې د یو لسم سپتمبر د پیښنه روسو چې کوم ادب تخلیک شوی دی د هغه د ترجمه یا د ژباړو خبره ده نو یقینا چې دا سشته لکه زه به دا وختم چې نصیر احمدی ناولونه چې کوم دي په هغې کې یو دوه ناولونه لکه داسې دي چې که ترجمه وژباړل شي نو عالمی مارکیټ لرلی شي او خلک به یې خوښ کړي. دارنګه د پښتو افسانه کې هم زه دا ګڼم چې که د پوره په پوره افسانوي ټولګې نه وي خو د مختلف د بیلابیلو افسانه لیکونکو منتخب افسانې که چاپ شي وژباړل شي نو هم نړیوال مارکیټ کې ځای موندې شي. زه داسې ګڼم چې د ساګوان ناول هم یو بهترین عالمی مارکیټ پیدا کولی شي ځان ته او مارکیټ نه علاوه مارکیټ هم ډېر ضروري دی. د ګټې د خبره مونږ نه کوو چې مارکیټ خبره مونږ کوو مونږ د ګټې خبره نه کوو بلکې مونږ دا خبره کوو چې نړیوال هغه تصویرونه هغه فکشن هغه ادب چې کوم د افغانانو د پښتنو په د ژوند باندې لیکل شوی دی هغه دی پیک کولی شي او که نه شي پیک کولی. زمونږ د مارکیټ نه مقصد دا دی چې هغه دی اخذ کولی شي که نه شي اخذ کولی نو هغه په سنه څه شکل کې د ژباړو د عمل چې هر څومره دی مونږ دا نشو ویلی چې د فلانی دا څو مثالونه مې درکړل د دې نه علاوه هم که نور داسې ادب وي نو ژباړې خو ډېر ضروري دي په سنه څه شکل کې د هغې نه خلک اخذ کولی شي او هغه یو نړیوال تاثر جوړولی شي. نو استاد زمونږ سره په فکشن کې داسې فن پارې په شاعرۍ کې هم شته را سره چې هغه مونږ د نړیوالو په مخ کې ښودلی شو.
ډاکټر صاحب مونږ خوښ باړون کې لرو چې پښتو آثار نورو ژبو ته واړوي.
مسله بدقسمتي دا ده چې زمونږ د ژباړو دا عمل چې کوم دی دا ډېر قوي نه دی بلکې د نش برابر دی خصوصا بیا زمونږ د پښتو نه نورو ژبو ته ژباړې دا عمل د نش برابر دی. پښتو ته د نورو ژبو نه ژباړې خو بیا هم څه لږې ډېرې کېږي وخت به وخت خو د پښتو ادبیات نورو ژبو ته اړول دا عمل بیخي ولاړ دی نو دا ډېر ضروري دی چې وشي او نړیوالو ته ورسیږي زمونږ د شاعرانو زمونږ د ادیبانو دا خیالات.
ډاکټر سیبوس چې د 2001 کال په پیښو شل کال واوړیدل امریکایان بیرته لاړل، آیا د 2021 کال به هم د ادبی فنپارو د تخلیق لپلوه یو غنی کال وي؟ آیا ډېرې کیسې، ناولونه او کتابونه به د دغه کال پیښو ته په کتو هم لیکل شي کنه؟
اوس چې تاسو کومه خبره کوئ چې غنی بیرته امریکایان لاړل او دا به د پښتو ادب باندې ساسرات وغورځوي، یا دا به دا کال به د واقعي د ادب دپاره یو ښه کال ثابت شي، نو ظاهره خبره ده ما اوس دوه افسانې لوستې دي په دې حوالے سره، یو د ډاکټر همدرد یوسفزي افسانه او یو د لال بادشاہ ازمون افسانه، نو دا ډېر جاندارې افسانې وې دواړه او بالکل په دغه تناظر کې لیکلې شوې وې. دے لال بادشاہ ازبون افسانہ شکم ہوا اگے نم خود مچان و غبل پنم ہوا اور آگے باقاعدہ دے آگے کتاب ذکر کرے کم شیخ ویل کے دل چی دغن پاتے شو نو دا دارنگ دے ڈاکٹر سے ہمدرد شکم افسانہ ہوا نما بخیل په دې باندې به هم ادب خو داسې یو شی دی تاسو ته ډېره ښه پته ده چې ادب خو د هر هېڅ قسمه ایونټ نه، هېڅ قسمه واقع نه، پیښې نه، سرغړونه کولی نه شي، هغه خو به خامخا په څه نه څه شکل کې ځان ظاهروي. خو زه لکه حیران یم چې په دې فوري رد عمل پترس کې لکه پنځه لس ورځې د دې نه کېدلې، لس ورځې نه کېدلې، بلکې زه وایم چې پنځه ورځې پس دا دوه افسانې ما لوستې دي او دومره فوري رد عمل کې افسانه لیکل تخلیق لکه په فوري حوالے سره خو تاسو تا په ما نه ډېره ښه پته ده چې جرنلسټان یو فوري تاثر ورکولی شي، واقعیا رپورټ کولی شي، یو شاعر ادیب دومره فوری ریسپانس نشي ورکولای، دومره سملسی سیز هغه نشي انزور کولای. خو دې دوړو افسان نگارو چې په کم بهترین فنی تخلیقی انداز کې دغه واقعیه یا دا کیسه انزور کړي او یو اڑخ یو اڑخ راغسته او همدر په خپل اڑخ کې تلې او هغه ما په خیال د هوایی ډګر چې دا کمې پیخې وي او دا کمې منډې تړلې وي پاغه باندې لیکلې و او ازمون سیب چې کوم دی ازمون سیب خصوصا د بیرغ په مسله باندې زیات زور ورکړو، نو دا دواړه اڑخونه چې هغوی کوم په فنی او تخلیقي انداز کې پیش کړي وو، نو زه حیران کړم چې دومره سملاسي ادب انزو کې یو پیخه انزورول دا واقعي یو ستر تخلیقي او فني صلاحیت غواړي او شته دې په ملګرو کې زمونږ په شاعرانو ادیبانو کې دا صلاحیتونه شته چې دا سیز به دې انزوروي. خو ظاهره خبره ده رو به دغه کوي، یا خو ډېر خلک داسې دي چې د هغه د سکوت د اثر نه نه دی راوتي کنه، نو سکوت دی د دې حیرانۍ ده داسې د چا خیال نه و چې داسې به کیږي، دومره زر زر ارسه سیزونه وشول، نو دا دومره زر زر سیزونه چې کوم دي دا لکه خلک د هغه دغه نه دی راوتي، یا نو دا برستو بیا کیږي د دې به ښه اړخونه هم راخلي، د دې به بد اړخونه هم راخلي، د په پښتنو د دې ساسراتی په افغانستان ساسراتی ښه اړخ ښه اثراتی یا بد اثراتی دا ټول سیزونه به دوی راخلي. او ادب خو خامخا ادب کار هم دغه دی د چې هغه به د خاورې د جغرافیې د حالاتو د واقعاتو د پیښو په تاثر کې د شاعر ادیب د ځانګړي تخیل په بنیاد د هغې په اساس به یو نوې تمثیل یا تمثال مخې ته راوړي او هغه به انځوروي.
ډاکټر محب وزیر سے فکر کوي افغانستان ته راغلو نړیوالو ځواکونو منځ کې به داسې کسان هم ول چې ځان سره به زمونږ کیسې وړي وي او کتابونه به پرې ولیکي؟
دا ظاهر خبره ده، ګوره دلته چې برټش راغلی وو دلته حکومت کړی وو، نو دی باقاعده زمونږ د پښتو پښتو ادب د تاریخ د معلومولو لپاره دوی تحقیقات کړي وو. دوی د خوشحال خان خټک شعرونه ترجمه کړي وو. دوی ولسی ادب په چاربه تو باندې کار کړي وو. لکه موږ د مستشرقینو دا کردار چې کم دی د پښتو ادب په وده کې په ترویج کې لکه د هغوی کردار ته موږ دغه خو نشو نه انکار خو نشو کولای. دارنګ شل کاله په امریکا کې شل کاله امریکایي یا یورپی ټولنې چې یونین چې کم دی هغه دلته ځواکونه راغلي وو دلته شتون لرلو دلته پاتې کېدل. نو یقینا په دې کې ډېر خلک کسانو داسې هم وي چې پښتو به زده کړي هم وي پښتو لوستل به هم زده کړي وي ویل هم او داسې به هم وي چې ډېرو کسانو به په دې ځواکونو کې به ډېر داسې کسان هم وي چې هغې به د ادب سره هغې که د انګریزي ادب وي که د فرانسیسوي ادب وي که د بل ادب وي هغې سره به هم وسته وي. هغې باسې هم غوښتل چې یار زه په خپله د خپلې ژبې ادب لولم آیا ته د افغانستان د ادب په حوالې سره ته ځان معلومات وکړه چې دا څنګه دي. نو دوی به خپلو مترجمینو ته خپلو ملګرو ته افغانیانو ملګرو ته دا ویلي وي باقاعده چې مونږ ته داسې ادب را پیدا کړي مونږ ته داسې هغه مونږ ته وژباړئ مونږ پرې پوه کړئ یا بیا هغه سیزونه کتابونه دوی چې کوم وي د ځان سره وړي خامخاوي لکه څنګه چې تیر ذکر ما وکړو ما لکه د پیر روشان د بایزید انصاری د خیر البیان چې کوم وه مونږ په جرمنی کې را پیدا کړم داسې نور زمونږ ډېر مواد چې کوم دي هغه اوس هم زمونږ د برټش لایبرریانو کې پراته دي. نو دا امکان شته چې دوی به داسې ځونه ځان سره وړي وي وخت په وخت شاید چې مخې ته هم راوړي د ژباړو په شکل کې هم راوړي مخې ته مونږ ته پته ولګي د هغې په تاثر کې د لیکونو حوالې سره په اخبارونو کې یا که نه وي خو چېرته په لایبرریو کې خو بې خامخا خوندي کوي. دا 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 وړنو چې دا کم کار دی دا زما داسې خیال هم نه شي صرف چې ګنې د اوسنو دور شاعرانو ادیبانو آثار به وړي وي دا هم امکان لري چې ډېر زاړه او نایاب سیزونه یې هم وړي وي ځان سره او ځکه چې هغې خو په دې ارزښت او په اهمیت خو پوهېږي دا خلک. نو کېدی شي زمونږ ډېر زاړه نایاب ادبي آثار یې هم ځان سره وړي وي او په خپلې لایبرری ته ډکې کړي وي نه. نو دا هم کېدی شي بهر حال دا چې کوم تاسو دا موضوع ده د 9/11 په پښتو ادب باندې اثرات یا د هغې پس منظر یا راتلونکي دا غواړي څېړنه ډېره اوږده څېړنه غواړي چې باید په دې باندې ډېر خبرې وشي او ډېر کتابونه پرې ولیکل شي. دا ډېره ستره غمیزه وه.
دا لیکوال شاعر او سیرونکي ډاکټر محب وزیر چې پر پښتو ادبیاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې د غیس پاړې لمشال لډیو سره خبرې کولې. بل اونۍ به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه زه نجیب عامر در سره مخخه کوم. ښه دوا باد اوسه.
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس با زمونږ همکارا ملیحه امیرزاده سروې خبرونه راته وړاندې کړي.
پښتنې په قامت سره نه دی سړي اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروگرام کې مزم علی حمیر زاده هر کلی کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به نن نصر په خبرونه کې لپی خبره حسنا بیگم میلمنه ده حسنا د تیرو سلورو کلونو راهیسې آرچری یا تیراندازی کوي او په هغه لوبه کې د سرو زرو دوه تمغې اغستې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې یوازینی جینې ده چې په پیرا آرچری یا د مازورانو په تیراندازی کې د سرو زرو تمغې اغستې دي نن په پروګرام کې له حسنا سره د هغې په ژوند او کار خبرې کوو تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه واخلئ کله میلمنې نه ست تپوسونه لرئ نو را سره شریک کړئ اول ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ په لږ سات کې له میلمنې سره خبرې کوو
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 3 او 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 3
زنگ وهلی شي. پته مو دا
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پری خو دی شي. تاسو سروې پروګرام ته غوږی تاسو ته د پروګرام په سر کې مونږ ویل چې مونږ سره نن په پروګرام کې لپې خبره حسنا بیگم ملمنه ده چې یو تیر انداز ده اغوی را سره د ټلیفون په لاین ملګری شوې دي راځي چې ورته ستړي مشي وایو سلامونه
السلام علیکم
وعلیکم السلام حسنا ډیره ډیره مننه چې تاسو نن مونږ سره په پروګرام کې برخه اخلي څنګه تاسو ښه
شکر الحمدللہ منی ہاتا سنگے
بالکل ٹھیک ٹھاک امید کو چتا صبح ہم خیا خوشحالی چنن تاس سر خبر کی
مہربانی ڈیرا ڈیرا مہربانی
من نه حسنا نو بس دا نیم سات پروگرام چې دی هغه مونږ تاسو ته ځانګړي کړی دی تاسو د ژوند په اړه تاسو د لوبې په اړه هر څه ته پوس په دنکو نو ولنی ته پوس په زو کم چې پاتې کېږي خو تاسو په پیښور کې نو دا راته وایي چې د کم کلی سره تاسو تعلق دی او بیا تعلیم تاسو چرته نه حاصل کړی دی
بسم اللہ الرحمن الرحیم دا پشاور یم دا چار صدی بیسیکلی خوزه دا چار صدی یما اور دلتا پا پشاور کے رنگ روڈ باندی اسی گو اور تیر اندازی اور دگو بتا سنا تاسو خبر کو تاسو نور
بالکل بالکل حسنا تاسو ایلی چستا سو تعلق دا چار صدی سر دی خو تاسو پا پیخور کے پاتی کی گئے او سو کلو نو شو چه تاسو دا چار صدی نا دا غلط راغلی بیا تاسو خپل تعلیم پا پیخور کے مکمل کو
جی بالکل دا بچپن نا مونگا دل تا پیشاور تراغلی او زما تعلیم امدن پا سمال دل پا اسپیشل ایجوکیشن نا حاصل کړی دی
ها اسپیشل ایجوکیشن او تاسو لسم پورې سبق ویلی کنه میټریک
جی بالکل جی بالکل
خانو حسنا لکه ولې لسم پورې تاسو سبق ویلای تاسو مخ کې سبق ویل نه خوخته لو کو څنګه لکه زما مسلې وی
بالکل دا مسلا دا سی و چې زما د بچپن نه دا پایلټ شو کو چې زه پایلټ جوړېږم خو چې کله زما عمر د دیار له سکال شو نو ما بیا دا سوجو کو چې زما لکه بیا ما د فیلینګ شو چې زه خو پایلټ نه شم جوړې دي نو پایلټ نه شو جوړې دي زما ډیسیبلټی دا سی و چې ډیسیبلټی و جواب دي ما خپل ایجوکیشن نه شو دا کولی کنه لکه زما ډریم نه برابرې دو نو بس هغه دوران کې ما پرې خو د سکول نو بس دا که زما لږه دا ما کمزوري و
نه نو صحیح شو تاسو چې تاسو ډیر خواهش او ارمان او چې تاسو پایلټ جوړ شئ جهاز چلوي نو هغه د پاره یو خاص لوازمات چې تاسو وایي چې تاسو د ډیسیبلټی وجنا هغه تاسو نشو کولی چې هغه جاری وساتئ خو زه پایلټ نه علاوه نور سبق تاسو جاري نشو ساتلی نور خو میدانونه دي نور فیلډ سم دي او کنه بیا تاسو بیا سیده د تیراندازې سوچ
جی د دین علاوه ما دغم کړه دې سورتم سوري
جی جی
سوري ما دین مخ کې چې ډیپلومیم کړي دي سټیچینګ او کټینګ دا بارا او ډیکوریشن ډیپلوما را سره هم دا
ها ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه خو زه دا به پرېږدو پای باندې بم خبرو کو ډیکوریشن باندې مطلب دا چې ستاسو د جمالیاتو هغه هیڅ هم تکړه دی پای به تپوس کو نو حسنه دا راته وایي تیر اندازی تم څنګه پام راغی زه یو طرف ته خو ستاسو پایلټ والا ارزو پوره نشوه تیر اندازیم کله نه شروع کړه
کله چې زما دا شوق چې زه تیر تیراندازی دا پایلټ جوړ شم بیا منس کې دا سیس د غراز زموږ دا سی ایونټ او پاره کې دا مختلف دا ډیسیبلټی ډے ونو هغه د مختلف خلک راغلي دا گیمونه جوړېدل نو هغه گیمونو کې ما حصہ واخلم زما په کې تیراندازی مقابله روه ته بیا هغه چې ما وګټل هغه کې نو ما دا سوچ کوچ دا هم دی ډیفرنس سره لکه تعلق ساتي کنه چې د لږ سر تعلق ساتي نو بس بیا ما وی یره دا نېشنل لیول باندې شروع کوم دا تیر اندازي
ها ډیر ښه
نو بس بیا ما نېشنل لیول باندې دا شروع کړه
ها په کمی ست باندې نېشنل ست او میډلز بیا تاسو کله واغسل
میڈل ما یو په 2021 کې غشت دي او جی پیشا اسلام آباد کې می غشت دي په اسلام آباد شهناز شیخ ګراوند چې هاکی ګراوند هغه کې زموږ مقابله راغلی و پاګه کې می ګولډ میډل اغستې
زبردست
او دې دا تیراندازي مقابله
ها 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 او ډبل میډل تاسو کله واغستو ام په کمی ست باندې ویلو به کنه کې پی کې کې غستې
جی جی بالکل عام هم پکو می ستا باندې وی
ها 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 ډیر ښه نو تاسو ویلې چې زه تاسو غاول زل چې لو براله د سید مازورانو لپاره وی لوبي ترتیب شوی پای کې تاسو برخه واخسته او تاسو پکې تیر اندازي روته نو بیا تاسو لکه شوق پیدا شوې د لپاره بیا تاسو څه خاص تربيت واغستو چرتم واغستو اکیډمي وا نه ولا کا ټوله کې سره ته بیان کې
جی زا چې پہلا ځل باندې چې ما تیر اندازی نو کو نو ام دی خبر پختونخوا آرچی کلب کې یعنی دسا میم سارا په کلب کې دموږ دا مقابله شروع وا بیا زما ډیر زیات شوق راغو هغه چې کوم کوچینګ کولو نو زما ډیر زیات خوښ شو مې وا دا په نېشنل لیول باندې وزیدي سره شروع کوم بیا زما میډم سره خبر او شو ما ورته وی چې زما دا ډیر زیات زه خوښوم او زما دا خوښ دي زه دا تیر اندازی شروع کوم هغه وی چې تاسو دومره شوق دی نو تاسو راتلی شئ ما بیا دې نه تاسو کو چې دی فی لکه څومره به یا مني نو هغه ما ته وی چې خیر چې تاسو دومره شوق دی نو تاسو خیر دا چې راځي زه تاسو نه سفی نه نالم کنه او تاسو دا چې راتلی شئ زه تاسو ته ټریننګ درکوم بیا هغه ما سره دی یا ته کمپټیشن کو په دی باندې چې ما له د کری په سی و هغه را ل را کولې چې دا چې کری و زما ضرورت هغه را ل را کولو بیا دی اخر ما سره دی زیات خکړی دی او بل چې هغه زه دا وی احسان نشم هېرولی چې هغه با لکه دا سی وو چې بس بالکل سما ته به توجه او ټریننګ هغه ما سره دی زیات مهنت کړې دي چپړ به نه وېچولې هو ما سره به مهنت کولو او
دا تاسو وایي چې تاسو استاد چې دا میم سارا تاسو نوم یاد کنه چې هغه ډیر زیات خو تاسو سره ډیر خواري وکړه او تاسو د مقام ته راورسوله نو هغه دا غوې تاسو شکریا ادا کوي خو د کورنۍ د ملاتړ ته پوس پو کم د کورنۍ د مرستې ته پوس پو کم ځای یو طرف ته خو استاد و تاسو ډیر مدد وکړو کور کې تاسو څنګه ردی عمل څنګه چې تاسو وې چې او زه تیر اندازی کوم بیا چې خواری کولوای کې به هیڅ تاسو مرسته وکړو کنه
جی بالکل زما یو رو رو چې هغه نه منل کنه چې تاسو بل څه بهر ته وځي او خلک به څه وي دا وي نو هغه بیا ما میم ته وي میم سارا ته وي چې میم دغه شان دي زما یو رو دی خو هغه ما د دې تیر اندازې نه دا کوي بالکل زما دې زیات شوق دي سره نو زه دا پر خودل نه غواړم بیا هغه زما دا رو رو غوستو او هغه ته خبرې وکړي چې لکه دا هو تاسو اوس واده نه دې کړی چې دې وادو تاسو وادو شي بیا به دا څه کوي بیا به دا نو دا مخکې لکه او چلوي چې دا خپل مهنت په خپل وکي او تاسو لاس ته لکه کې نیمې ضرورت دا خپل برابرېږي نو زما مېم ورته دا وکړه
بیا تاسو ورو ورو منله
جی جی بالکل او اغي ام نلا او دي کی زما ما سر زما رو زما امي چې کوم ده نو اغي ډير ما سره سپورټ کور کې زما واره دي ورکو ته هغه ما بوزي راولي نو دا هغه ډير حسن نه لومړي دا هغه ډير زیات ما سره زیرا جی او هغه زما مو سپورټ کوي
خلک تاسو تک را تک چې دي تاسو واره چې دي حسن هغه تاسو بوزي را بوزي صحیح صحیح او ستاسو والده یا مور بیبی چې دا غم تاسو اغویم یادونه وکړه چې اغویم ستاسو ډیر مرسته کړې دا ډیر ملاتړ یې کړې دی او ریدونکو سروې پروګرام او تاسو له حسنا بیگم سره خبرې کوو په پیښور کې ژوند کوي د 400 او یو تیرانداز ده او د مازورانو په تیراندازۍ کې د سرو زرو یا ګولډ میډلز اغستی دي نو د حسنا بیگم سره دا غوی په لوب او نور ژوند خبرې کوو دا پروګرام لا ختم شوی نه دی یا ولند د ماخلو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غواګیئ او نن موږ سره په پروګرام کې لپې خبره حسنا بیگم ملمنه ده د پروګرام پر وروستۍ برخه کې موږ غوی سره خبرې وکړې او حسنا ویلې چې دا غوی ډېر ارمان او د ماشوموالي نه چې پایلټ جوړ شي خدای دې مازورې لا ملاغه ممکنه نشوونه دوی تیر اندازې ته مخه وکړه او بیا د دوی د کورنۍ او د استاد په مرسته دوی پکې د مقام ته رسیدل چې دوی پکې اوس دوه د سرو زرو تمغې خستې دي او هغه هم کمیستا حسنا تپوس وکم پدې لوب کې چې تاسو ځان ته خوخه کړې دا آرچری ورته انګریزي کې وی تیر اندازي دې کې تاسو ته سدا سي مهم چیلنجونه دي چې مخې ته راغلي دي او اغه د اغه چیلنجونو تاسو مقابله کړې ده
مقابلې خو دې سختي راغلي دي کی پدی کې اوس یو دغه د دې مشکلات دا دي چې زمونږه د لکه اوس موږ ته دا راغلی چې پدی ګیم دا ګیم چې موږ کوو نو د دې ګروند دي چې پدی ګروند کې اوس موږ ته وی چې دا مزه دلته کې موږ پواره جوړو او دا ګیم تاسو ټاپ کې دا مکوي نو دا مشکلات را بیا هغه الحمدللہ الحمدللہ چې اوس موږ هغه سره کی سچولې دي او هغه تینا موږ وګټلو نو مشکلات خو ډیر راغلي دي خدایو مشکلات ډیر ګران
خا تاسو وایي چې استاسو چې کمزه کې کلب دی اغل تکي مشکل او د لوبو پکولو کې او تاسو وایي چې هغه आवाज چې دی تاسو چارواکو غوغونو پورې رسول دي او په دې باندې وکاروشي اخو لکه په ګراوند کې چې کوم مشکلات دي تاسو تاغه تاسو بیان کړل بلکې پدې باندې مشال ریډیو یو رپورت هم کړو او مونږه چارواکو ته رسیدلی او هغه وی چې دا د رینوویشن یا د تبديل او د تعمیر یو سکار دی سلو وخت لپاره چې بیا پوره شي نو هغه به بیا واپس دی لوبغاړي واپس رغواړي میدان ته نو به وکول شي ځکه پدې پروګرام کې دا غوي موقف هم ضروری دی نو هغه خو یو طرف ته ځا میدان به خوشورو شي تاسو لوب به هم شروع شي ستاسو لکه په دې لوبه کولو کې نور داسې څه چیلنجونه مخې ته راغلي؟ آیا ستاسو د پاره آسان وو لکه بیا تاسو وی چې ستاسو رواره تاسو بوزي ترانسپورټ یا تګ راتګ کې څنګه مشکلات شته او کنه، او بیا چې کوم خاص کسان دي یا سپیشل کسان دي د پاره داسې سهولتونه هلته شته دي؟
نجی داسې سہولت خو نشته، اور بس دا ٹرانسپورٹ مسئلہ خو ډیر زیات ده مونږ ډیسیبل کسان ته، چې پدې کې داسې مسئلہ ما ته راغلی ده چې زه تلوم لکه ټیکسی وکړو او په هغه کې داسې خلکو برتاو مونږ سر ټیکنی کنه، چې دوه پیرې خو زه ټیکسی والا چې نو دا گاڑی نه دا کړی ما چې لکه تاسو مال گاڑی لکه ګندکو په ویل چیر باندې، نو مشکلات په ډیر راغلي دا چې کس وی چې زه الته کې ادري ګما نو را بشین لس روپے لکه دا چې 20 روپے برال را کی، نو هغه ته دا پته نه چې ها ما کټه مچول کټ سروم زه دا سیم، اور بیا هم لکه خلک دا چې کوي نو دا انسان کې یو
ڈپریشن
تو انسان لڑی اور عجیبا عجیبا سوچنا ہلکو ترازی کنا، بس آخا ڈپریشن تا تلیو میں سو زلا خو بیا میں حوصلہ نہ دا بیلے واپس میں دا کوشش کری چیارا جن خو دیر دی او دیر پاتی دی او زان لے سکول پکار دی یوازی خو ڈپریشن کی سڑی لڑ شن آہو سنی شکولی بیا نو زبیا حوصلہ میں کنٹرول شی چیارا بس اس خو سکول پکار دی
ډیر ښه تاسو وایئ چې ستاسو حوصله نه ده ماته او تاسو بیا هم غواړئ چې په ژوند کې د لوبو په میدان کې مخکې لاړ شئ. اوریدونکو تاسو به یو ځل بیا یادګیرنه درکو چې د سروې خبرونه ده تاسو په دې پروګرام کې موږ سره برخه اخیستی شئ، او که زمونږ د میلمنې حسنا بیګم نه څه تپوس کول غواړئ نو تاسو کولی شئ. یو اوریدونکي را سره د ټلیفون په لاین دی، هغوی ته ستړي مشي وایو. سلام.
السلام علیکم، عادل تورم د صد کور میزلې تحصیل زاین السلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل حسین رورا، ډیره مننه چې دا هر وخت په شان تاسو بیا هم شمولیت کو په خبرونه کې خوشاله شو. څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه دا لرم، هوا خو تاسو پروګرام ستاینه کوم، څه د سی یعنی جنکرو والو چې هغه
مننه
یعنی درو مخ نمونه روخانه دی دینه دا پختنه کوم چې موجوده وخت ته څورا مسبقو کې تو ساخستی دی او څورا غټلې دی کوپونه د غټلې دی او ورو جن کو ته چوایې چې یعنی دره زمیناتو ته برابر شي ته اون د مکم ته بنورا ورسیږي کنه ورسیږي جنازو کې خر ډېر په باندې دی په جن کو باندې.
صحیح او دا صحیح، ډیر ډیر مننه عادل حسین را تاسو د درې واړو پوښتنو جوابونه بخپله حسنا درکې. جی حسنا، تاسو باورېدل عادل حسین ورو د کور مینه ټلیفون کړو، دوی وی چې تاسو په څومره مقابلو کې برخه اخیستې ده او څومره لوبې ګټلې دي هغه وایي، او بیا دوی وی چې نورو جینکو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړي ځکه جینکو باندې خو ډېرې پابندیانې دي، محدودیتونو سره مخامخ دي په خیبر پښتونخوا کې. دوی ذکر وکړو تاسو به سویل غواړي؟
زه دا ویل غواړم چې پښتنو خویندو ته دا د زما طرف دا دغه دي چې یاره سکول پکار دی او سو محنت کول پکار دی، او د دې لپاره تاسو خپل خویندو خپل خویندې میندې چې کوم دي هغه چې هغه د هر فیلډ نه تعلق ساتي نو هغه راولي پاغې کې داغي نه تاسو خبر نه چې څه ټیلنټ به پاغې کې وي، خو تاسو چې اغلی له اجازت ورکه په خطور باندې نو هغه به چیرې رستونی شي او نه به چرته داسې غلط حرکت یا صدا سلغو کې چې تاسو په سر ټیټ شي نو دا زما پښتنو خوینو ته دا درخواست دی او دی رول تمیم دا درخواست دی چې اغلی له اجازه ورکړي د دې خبرې او دې سره د وو کې ما په پښتونخوا ارچی کلب کې د کلب ته اړه نه دوه میډل اغوستي دي او په دې کې زه ځان باندې فخر کوم او ما زما میل سره چې دی نو دا مقابله راغلی دي نو زه ډیر زیاته خوشاله یم په دې باندې فخر کوم چې میل سره یو فیمیل تیراندازی را شو بیا غا داغې نه وګټي دا ډیر زما لپاره ډیر د فخر خبره ده
ډیر ښه خبره ده مونږ هم در باندې ویاړو حسنا بیگم چې تاسو په مقابلو کې برخه اخستې دا پای کې ځان ته مقام پیدا کړې دي او نور ته پوس په زتا سونه وکما چې تاغه لو بتا سو کوي تاسو د چیلنجونو مخکې ذکر وکړو کستا سو आवाज سو چاروا کیاوري نو سب ویل غواړی حکومت تلکا بیا د ځان لپاره بتا سو کوم د خاصو سہولتونو غوښتنه کوي کو سو اوري نو سدا سه کمې دي چې تاسو غواړی چې هغه کمې پوره کړل شي چې تاسو سہولتونه برابر شي بیا خاص کر لکه تاسو په شانتي ټیلنټډ کسان چې د سه هنر او دغه پکشته دي خو بیا موکي تاسو وایې چې پوره نه دي
نو اولنی خبره هو زما دا ده چې ترانسپورټ زمونږ چې کوم دی د ډیسیبل کسانو ترانسپورټ ٹھیک نه دی او د دې نمخ کې حکومت دا خبره کړې و چې دا ډیسیبل کسان لپاره یعنی کرایه نیمه دا دا هغه نه زیاته کرایه زمونږه لګي کم حکومت دا درخواست کړی دی او بل خبر ده چې یعنی بهر اوځي او لکه سو وجوهات دي داغي د پاره نو ډیر زیات مشکلات خو زمونږ د پاره ډیسیبل کسان د پاره ډیر زیات دي بل یعنی کې دا ډیس ترانسپورټ مسله ډیر زیات ده
تاسو وایئ چې ترانسپورټ طرف ته د پام وشي او تاسو ته د هغه سہولت مهیا شي فراهم شي حسنا یو بل تپوس پو کما کله د سي په نړیوالو مقابلو کې تاسو سوچ کړی دی لکه انټرنیشنل لوبي نړیواله لوبي
جی بالکل ما هم دا سوچتي چې زم مخکلاله شم او د پاکستان نو روحانه کم یعنی یو طرف ته خو زم ما ډریم برابر نشو یعنی ما خو د پاکستان د پاره لکه پایلټ جوړېدم دا هغه ډریم زما برابر نشو نو ما وی چې لکه د دې طریقې سره زما چې وینو دا ډریم هم برابر شي او د پاکستان هم روښانه شي
کله تاسو نوم د سیرا غلې د چې تاسو پکې سلیکټ شوی یا منتخب شوی یا نړیوالو لوبو ته تاسو د اولمپکس لوبو ذکر کوو
جی جی اولمپک کې زما حصہ راغلی او زمانو پکې راغلی خو چونکه دا مسله و دا غي د وجبان دی ما یو لوبه لگا کړم او تل سره خپل ما سره دا غي خپل سرټیفیکټ سم دی او دا غي خپل لگا درا چری او یو زما لگا بشي زیات دا شوق چي او زما اوس هم شوق دي چې زه لکه مخ کې لاړ شم او انټرنیشنل لیول باندې زه لکه مقابله وکم
ها ډیر ښه ډیر ښه حسنا دا تاسو په دنه کوکل نه چې تاسو تیر اندازي شروع کړی دا نو دغه لوب سره تاسو په ژوند کې څه مثبت بدلون راغلی دی
ډیر زیات بدلون راغلی کوم چې کور کې ما سره کوم کسانو یا زما بابی ګاډي یا ټول زما خاندان والا نو هغه به لګ پیل داس غنو کولو او داس خاص ما سره ورته ټیک نو چې کله نه ما تیر اندازي شروع کړی دا هغه زما ډیر زیات عزت کوي په بارو په د خلکو لحاظ سره هم زما ډیر زیات عزت شروع شوې دي او کور کې هم ډیر زیات
او د معاشري رویه څنګه تاسو غنې لکه خلکو تاسو وی چې عزت زیات شوې دي نو تاسو مطمئن یې
جی بالکل اوس هو مطمئن پدی یم چې هغه دا کسانو هم مطمئن نه يم چې لکه دا اوس زما مو حوصله کمی یعنی دا پیسې ورکول او دا په یو انداز یو بل انداز باندې چې تاسو له څوک خیر درکې یا دا غذر کوي نو پدی باندې زما ډیر زیات
بس حسنا په پروگرام کې خو کم وخت پاتې دی، تپوس په درنو کو یو بل د لوبې په باره کې او بیا باخیری پښتنه تراشو، دغه تیراندازی چې کوي تاسو نو ستاسو مهمه توجه یا فوکس چې هغه په سر باندې وي؟
زما ټول فوکس هم په گیم باندې وي، چیرې بس زما گیم خو اوشي اور بس زم چې بس زما خو کردار خو هي صلاحیت دم دی په وی چې زه لکه د تیراندازی خو صحیح وکم.
او خو صحیح تیراندازی څنګه کې دي؟ شې د لپاره څه خصوصیات پکار دي؟
خصوصیات دا پکار دي چې بس ٹریننگ چې تاسو خو واخلی ٹریننگ صحیح وي نو دا هغه په مطابق په تیراندازی تاسو صحیح کوي، لکه هغه د پاره هم لکه یو انسان دی نو د کور نه بهر اوزي نو سو منزل خو نه، خو چې کور نه بهر اوزي نو پته نه چې دی بچرته زی، خو چې یو منزل تا ته ملو شي یعنی اوس ما ته سارا مې ملو شوی دا نو یو منزل پکار دی د دې لپاره، هر کار د پاره یو منزل پکار دی چې هغه منزل تاسو خوینو ان شاء الله تاسو به اډیو کار سی وي.
صحیح صحیح. او بیا په دنا په اخره کې تاسو کومه چې د مستقبل لپاره تاسو پلانونه سدي څه کول غواړئ څه ارزوم ده؟
ارزو امیدار ہے چی ارے بس عمدہ سٹارٹ کرے میری ام پدی و زوے مچے بس عمدہ بھی تیر بازی بھی تیر اندازی اور ام پدی باندی چی دنو زمان دیر زیاد شوق چی بس عمدہ بھی عمدہ بان ختم شی.
صحیح صحیح. او یو زل خو تاسو پیغام ورکو ټول اوریدون کی چی تاسو اوری پاخیر اکی با لند پیغام ستاسو دا طرف نائی دا پارسی.
لن پیغام دار چې پښتنو خويندو ته چې کوم مشکلات ورته پد او زموږ سره مېم د نوې تړې زیات مشکلات یې زب هغه دا وې ما چې زموږ معاشره کې چې کوم فیمیل دا نو هغه د پاره هم ډېر حوصله او ډېر دغه پکار دی، هغه د پاره چې هغه حوصله مونږ برقرار وساتو چې یو فیمیل بهر وځي نو دا هغه د پاره هو لکه چڑی وی نشی نو کولی نو داغی لکر ډیر زیات آغی سره مرست پکار دا چیر آغی مخ کی لار شی اور بلکل زمان دا فیمیل تا.
او لبا د مرغه د حسنا بیگم د ټلیفون لاین کته شو، خو بس د سره د پروګرام وخت هم سر ته رسیږي. دا غوی ډیره ډیره مننه کوو چې په خبرونه کې را سره برخه واخسته. اوریدونکو مونږ امید کوو چې نننه پروګرام بس تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې بل نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.